دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ وویل چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور د 4000 څخه 8600 ته د راکمولو په پلان کار کوي او دغه وروسته به نورو ځواکونو راایستل درکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د امریکا ډیپلوماټان د افغانستان اتلس کلن جنگ د ختمولو د حل لپاره د طالبانو د استازو سره په قطر کې مذاکرات کوي. جمهور رئیس ټرمپ وویل امریکا د طالبانو سره یوې موافقې ته رسیدو ته نږدې سوي، خو نتیجه تر اوسه غیر یقیني ده. هغه د فاکس نیوز رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې هیڅوک نه دی خبر چې څه کېدونکي دي. هغه وویل
Now we're going to keep a presence there, we're reducing that presence very substantially and we're going to always
موجب په افغانستان کې حضور لرو، موجب خپل حضور ډیر زیات راکمو، موجب هلته همیش حضور ولرو او خپل استخباراتي ځواک په افغانستان کې پرېږدو. جمهور رئیس ټرمپ د امریکایي ځواکونو درایستلو د مالبیش پاړه هم څنول، هغه د هم ویل ک د افغانستان څخه تراګر ډلې بیا پر امریکا برید وکړ، نو په دومره لوی قوت سره بیرته افغانستان ته ورپسې ورسو چې لدې مخ کې چا ساري نه ویل دلې. خو هغه زیاته کړه چې هغه داسې فکر نه کوي چې داسې به وسي.
If they ever did anything from Afghanistan, we will come back with a force like they've never seen before. Like you wouldn't believe if they do that. And I don't see that happening. Don't forget there are other places in the world where things can happen too.
هند د کشمیر په اړه د پاکستان په بیانیو سخت برګون شو دلدي او په کلک ټکو یې غندنه کړې ده او ویل دي چې دا درواغ او د دوکې نه پرته بل څه نه دي. د هند بارانو چارو وزارت ترجمان رویش کمار ویلی چې دغه بیانونه ډیر زیات غیر مسؤلانه دي. رویش کمار یو خبری کانفرنس ته کې د دلی دریزی عربیا تکرار کړ او ویل چې کشمیر د هند داخلي خبر دا ولدي د پاره د هند د کشمیر پاره د پاکستان د بیانیو غندنه کوي. رویش کمار زیاته کړ چې په پاکستان کې داسې بیانی ورکړل سوي دي چې په هند کې د تشدد او د جهاد خبرې پکښې سوي دي او د دې هدف حالت ډیر خطرناک وړاندې کول دي چې د حقیقت څخه ډیر لري دي. هغه د هم ول چې پاکستان دې ځان په دې پوکړي چې نړۍ د هغوی پارونکې او بې بنسټه بیانونو کتلی دي. هغه د هم ول چې پاکستان باید د یو عام ګاونډي په ډول برخود وکړي او په کار د چې عادي خبرې اترې او تجارت وکړي او هغوی باید ګاونډي هیوادونو ته د تراګرو استول بند کړي. پاکستان همیش د تراګرۍ په اړه د هند تورونه پکړه کړې رد کړې دي. بلې خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو ټولو هیوادوارو غوښتي دي چې د کشمیر د مسلې په اړه دي د هند پر ضد په ټولو ښارونو کې مظاهرې وکړي. عمران خان په خپل ټویټر کې پر ټولو پاکستانیانو غږ کړ دی چې نن د جمعې په ورځ د غرمې د 12 بجو څخه تر 12:30 بجو پورې د لارو کوڅو ته راوځي او د هند پر ضد له کشمیرانو سره خواخوږي وشي. هغه په خپل ټویټر کې لیکل دي چې موږ باید کشمیرانو ته دا پیغام ورکړو چې زموږ ولس یې په کلکه تر شا ولاړ دی. نوموړي د خپل هیوادوارو وغوښتل چې نیویارک ته د هغه د سفره پورې دې هره اونۍ دا ډول مظاهرې وکړي. ټاکل شوي ده چې عمران خان راتلونکي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته ولاړ شي. د ایران جمهور د بارانو چار وزیر جواد ظریف ملایزیا ته د خپل سفر پر مهال امریکا د ایران د خلکو پر وړاندې د اقتصادي تروریزم په عملي کولو تورنه کړي. بلې خوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په پینټاګان کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له ایران سره د امریکا کړکیچ پای ته رسېدل دي وویل له ایران سره جګړه نه غواړو، غواړو له ډیپلوماټیکي لارو ورسره کار وکړو. د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې جمهور رئیس ټرمپ تیر کال د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې نړیوال قرارداد څخه امریکا وایسته. د روسیې د بارانو چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې د داعش د افغانستان په شمال کې د اډې په جوړولو هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار او نفوذ وکړي. شغل لاروف له خپل هندي سیال سوبر مانیام جاشنیکا سره د چهارشنبه پر ورځ ماسکو کې یو خبری کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه ول د یو شمیر لاملونو په سبب لکه په عراق، لیبیا او سوری کې جګړې چې د امریکا او ملګرو لخوا یې پیل سوي دي په ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د اسلامي دولت داعش حضور پراخ کیږي. د شغل لاروف پر وینا داعش هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای سي او لاغه ځای څخه په منځنۍ آسیا کې د روسیې د ملګرو هیوادونو خاورو ته د نفوذ موندلو پلان طرح کړي. او د روسیې د بارانو چارو وزارت وایي چې د امریکا دوه سناتوران چې ادا کوي چې روسیې وزیرت کړي دي پوهېدل چې په هغه لیست کې شامل دي چې روسیې ته له ننوتو مناسبې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په قطر کې د طالبانو دفتر وایي چې له امریکایي استازو سره په نهم پړاو مذاکراتو کې ډیر پرمختګ شوی دی. په کابل کې د طالبانو پخوانی چارواکي وایي چې دواړه خواوې په ټولو موضوعاتو توافق ته رسیدلي او په راتلونکي اونۍ کې به د سولې توافقنامه امضا کړي. پاکلی په موقع د لیمینیا ځای رپورټ ده.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاړه کې لیکلي چې زلمی خلیلزاد او ملا برادر د نورو استازو په شمول د شپې تر ناوخت خبرو ته دوام ورکړ او په دغو خبرو کې د هغه پر وینا به ساری پرمختګونه شوي دي. په کابل کې د طالبانو پخوانی چارواکي وایي چې په قطر کې د سورې نه هم پړاو مذاکراتو کې دواړو خواو پر ټولو مسلو توافق کړی دی.
هغه دوی خبرې دي په ډیر پکې راغلي دي، خو البته د بنجانو خبره چې هغه کېدای شي چې په بین الافغاني ناشته کې څه وایي، خو د حسن نیت لپاره ډیر ښه شوی چې دوی د مخه وکړله. هغه په دې مجلس کې حل شوی ده، نورې خبرې به ټوله په بین الافغاني ناشته کې کیږي.
په دغو مذاکراتو کې د طالبانو یو شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د دواړو لورو استازي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړې ته رسیدلي دي، خو په افغانستان کې د ناټو غیر نظامی استازي نیکولاس کې وایي چې بهرنی ځواکونه به د سولې له موافقې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
غواړم دا روښانه کړم چې ناټو دا ځای نه پرېږدي. ناټو ژمنه ده چې دلته پاتې شي او له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
که چیرې طالبان سولې ته راځي، د نور تروریستي ګروپونه به فعال وي. د دې لپاره ضرور ده چې زموږ وسلوال پوځ موجود وي، تقوی وي او نړیوال ملاتړ ولري.
که څه هم د امریکا او طالب استازو ترمنځ د موافقې جزئیات تر اوسه په ډاګه شوي نه دي، خو افغان حکومت هیله ښودلې چې د دغه مذاکراتو پای په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي.
مردم افغانستان توقع داره تا در پای ختم مذاکرات که بین امریکا و طالبان جریان داره، بستر مذاکرات مستقیم بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان فراهم شود.
تاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت سره د سولې د توافقنامې د جزئیاتو د شریکولو لپاره له دوحې څخه کابل ته سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد په پنټاګان کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو خبرې لا د وخت نه مخکې دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اوري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي چې د امریکا سره روسي توافق ته نږدې شوي دي، چې په اساس به امریکایي عسکر له افغانستان ووزي او په بدل کې به طالبان افغانستان د ترهګرو په امن ځای نه بدلوي. د طالب چارواکو له قوله ویل شوي چې امریکایي عسکر به په دوو کلونو کې دننه له افغانستان ووزي. خو په پنټاګان کې د امریکا د مسلح قواو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو خبرې لا د وخت نه مخکې دي.
اوس موږ په دې پوهیږو چې افغانان د تشدد په وړاندې زموږ ملاتړ ته ضرورت لري. که چېرته په راتلونکي کې یو موافقه وشي او امنیتي وضع ښه شي، نو څرګنده خبره ده چې زموږ دریځ به هم تغییر وکړي، ځکه اوس مهال زموږ ځواکونه افغانستان کې حضور لري.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسیز ویلي چې دوی به افغانستان ته د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
کله چې د افغانستان په اړه فکر کوم، دوه شیان مې ذهن ته راځي. لومړی دا چې نه غواړو افغانستان د افراطیانو پناه ځای وي، چې له هغه ځایه زموږ هېواد د امریکا وګړو او متحدانو ته خطر پېښ وي. بله خبره په افغانستان کې د افغانانو لپاره سوله او ثبات ده.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویل چې له طالبانو سره د سولې موافقه باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په خوندي ځاله نه بدلیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف په مسکو کې د خپل هندي سیال صبر رحمانیم جیشنکر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې ویل چې روسیه چمتو ده چې د افغانستان لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول موافقه کې یو ضمانت کوونکی وي.
په افغانستان
د دې هڅو هدف په افغانستان کې د یو سیاسي حل لارې رامنځته کول دي چې د ټولو لوی قومونو او مذهبي ډلو لپاره د منلو وړ وي او د ملي اجماع په اصولو ولاړ وي او په هغه کې د ترهګرۍ سختریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق وهونه ځای ونه لري. هند یو دیموکراتیک باثباته او یو خپلواک افغانستان ملاتړ کوي. موږ تل په دې باور یو چې د افغانستان راتلونکی باید د هغو لارو وټاکل شي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان حکومت سره مستقیمي خبري رد کړي او حکومت یې د امریکا ګوډاګۍ بللای. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې هغه به یو سخت مذاکره کوونکی وي.
طالبان یک جزء از این مملکت هستند، تعیین کننده سرنوشت از این مملکت نیست. انتخابات حق مردم افغانستان است. مردم افغانستان تصمیم میگیرند که دولت مشروع داشته باشد.
قطر که در امریکا مرکچی پلاوی ویلی چه مذاکره روانی دی او نپویگی چه در پات مسائل و در حل پاره خبری څومره وخت دوام کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی ویلی چې داعش په عراق او سوریه کې بیا په منسجم کیدو دی. مایک پمپیو دغه څرګندونې په افغانستان کې لیو برید نه وروسته کړي چې سلګونه کسان پکې ووژل. د برید ادعا داعش کړي. ندیم یعقوب په جنوبی آسیا کې د داعش په خطرونو رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړې زمونږ له همکار نه اوري.
د فبروري په میاشت کې امریکا په سوریه او عراق کې د داعش د ماتولو اعلان وکړ.
and in Syria.
لدی خبر سره سره داعش ورو بیا انسجام موندل او ودا کوي.
Obviously ISIS has not been defeated.
سرګند د چ داعش ته په سمه توګه شکست نه دی ورکړ شوی. فکر کوم چې اوس موږ ټول باید دا ومنو چې دغه ترهګر سازمان ته په مازی خبرو باندې پوزي او سیاسي ماتې نشي ورکول کېدلای. په ټویټ کولو او مطبوعاتي اعلامیو باندې هم داعش ماتې دلای نشي.
ډېری سیمه د داعش له حاکمیت څخه وتلې دي خو دغه ډله په انټرنیټ کې ډېره فعال ده.
The primary threat
هغه څه چې دوی په بریالیتوب کاروي د ټولنیزو رسنیو له طریقه آنلاین افراطیت، جلب و جذب او حتی روزنیزی ویدیوګانې دي.
ځینې کارپوهان اندېښنه لري چې داعش نه یوازې په عراق بلکې د افغانستان په څیر په نورو سیمو کې بیا انسجام موندلی دی.
فکر کوم چې افغانستان د داعش د تحریک د بیا تقویه کېدو لپاره یو نرم هدف دی.
د لندا روبنسون په څیر کارپوهان باور لري چې طالبان له افغانستان څخه د داعشیانو په شړلو کې مرسته کولای شي.
که د یوې موافقې په چوکاټ کې د افغانستان په اړه هغوی ته معقول مسؤلیت ورکړ شي، نو هغوی به بیا دا خپله ستونزه وګڼي او د خپلو ګټو لپاره به دا خاوره وساتي.
امنیتي کارپوهان دا سوچ هم کوي چې داعش په پاکستان کې هم د اړیکو د جوړولو کوښښ کولای شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
د صحت نړیواله ادارې یا ډبلیو ایچ او د شری د مرض د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی او غوښتي دي چې دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ملکونه اقدامات وکړي. لیزا شلاین په دې اړه له ژنیو نه رپورټ رالیږلی چې نظرانه یوسف زئی تاسو ته لولي.
د نړۍ په مختلفو ملکونو کې شاوخوا 3.5 لک کسان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي چې دا د 2008 کال نه وروسته د تر ټولو نه زیاته شمیره ده. د صحت نړیوالې ادارې یعنی ډبلیو ایچ او ویلي دي چې دا د تیر کال په پرتله یو په 3 زیاته شمیره ده او په روان کال کې لا 4 نورې میاشتې وخت پاتې دی چې ښایي دغه شمیره به لا نوره لوړه شي. د صحت نړیوالې ادارې یعنی ډبلیو ایچ او ویلي دي چې د شری ناروغي د نړۍ په مختلفو ملکونو کې زیاته شوې ده، خو یوازې امریکا یو داسې ملک دی چې دا ناروغي پکې نشته. د شری د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینونو د شبکې مشره کیټ اوبراین وایي چې نړۍ د شری د مخنیوي لپاره په اړ اقداماتو کې پاتې راغلی ده. موږ د شری په مخنیوي کې پاتې راغلی وو او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده او په خاصه توګه د ماشومانو د صحت لپاره. دا نه وایم چې د دې نه لویانو ته خطر نشته، خو دا د ماشومانو لپاره زیاته د خطرې خبره ده. د اروپا یو سیمه ایز رپورټ وایي چې په البانیا، چک، یونان، برتانیا هغه ملکونه دي چې شری پکې د منځه وړل شوی او خو اوس پکې بیا ځینې کسان په دغه مرض اخته شوي دي. په اروپا کې آسټریا او سویټزرلینډ هغه ملکونه دي چې د تیرو 3 کلونو نه د شری د مرض نه پاک دي. اوبراین وایي چې ماشومانو ته د شری د واکسین د نه کېدو مختلف علتونه دي، هغه امریکا غږ ته وویل چې د ځینو مور پلار لپاره دا مشکله وي چې روغتون یا صحي مرکز ته ورشي او ماشوم ته واکسین وکړي او ځینو ته د مرض د پیچلتیا په اړه هیڅ معلومات نه وي. هغه زیاته کړه،
We do see in high income countries to some degree.
مونږ زیره داسې پرمختللي ملکونه هم لیدلی چې هلته ځینې ټولنې د مذهبي او خپل نورو علتونو له کبله ماشومانو ته د واکسینونو کولونه ډډه کوي. اوبراین زیاتوي چې په جنگ ځپلي ملکونو کې هم دا ډېره مشکله شي چې ماشومانو ته د شری د مخنیوي واکسینو شي. هغه وویل چې دا د واکسینونو د نه کېدو په اړه او د هغې د سیاسي کېدو په اړه سخته اندېښمنه ده او غواړي چې د خلکو صحت د سیاسي اختلافاتو قرباني نشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په فرا کې د پولیو واکسین د ګټو عوامه پوهاوی په اړه رادیوګانو او رسنیو ډیر مهم رول لوبولې دی. د فرا ولایت ولسوالانو مدني فعالین وایي چې په لرې پرتو سیمو کې خلک تر ډیره رادیوګانې اوري. نور حال د خوشحال ځلان په رپورټ کې اوري.
دا چې ځینو رسنیو په خاص ډول امریکا ژغ آشنا رادیو د دینی عالمانو، ډاکټرانو، مدني فعالینو او خلکو نظرونه د پولیو واکسین په اړه خپاره کړي، نو ورسره جوخت په فرا کې د پولیو واکسین په اړه عامه پوهاوی زیات شوی. د فرا ولایت ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي پخوا به د ګلستان خلک د ګوزان واکسین په ګټو نه پوهېدل او کابو هر کال هم په دې ولسوالۍ کې ماشومان په فلج ناروغه یاخته کیدل، خو لا څلور کلونو راهیسې چې آشنا رادیو د ګوزان واکسین په اړه د عامه پوهاوی خبرونه پیل کړي، خلک خپل ماشومان واکسینوي او د پولیو واکسین کومه پیښه هم په دې ولسوالۍ کې نه رامنځته شوې.
ګلستان ولسوالۍ خلک په هر صورت آماده دي چې د پولیو د واکسین څخه په پوره او مکمل ډول ګټه ترلاسه کړي. خلک لیوالتیا ډېره لري، د رستاسو د رسنیو د طریقې څخه خلکو ته ډیر پوهاوی شوی دی. یعنی د همه د عامه پوهاوی په برخه کې رسنیو واقعاً چې ډیر زحمت او زیار ایستلی دی او خلکو ته داسې ذهنیتونه ورکړي دي چې باید د پولیو د واکسین څخه
د فرایو تن مدني فعال نقیب الله نیکمل وایي په لری پرتو کلیو او ولسوالیو کې هر شپه فراهی ولستي آشنا رادیو او د پولیو واکسین په اړه خبرونه اوري او خلک د فلج ناروغي په خطرونو پوسوي، نو ځکه د خلکو لیوالتیا د پولیو واکسین سره زیاته شوي ده.
د همدغه آشنا رادیو د واکسین د عامه پوهاوي په مټ د بکوا، ګلستان، خاکسپید او لری پرتو ولسوالیو کې چې هلته ډیر سخت ضرورت دی ترڅو خلک د واکسین د پولیو پر ضد د واکسین کولو لپاره معلومات ترلاسه کړي، نو هلته یې اغیز ډیر زیات دی ځکه چې نور هلته هیڅ ډول رسنیو څپې نه رسیږي. هغه یوازې هغه رادیوګان یا هغه نشرات لکه ازادي رادیو مثلا، لکه بی بی سي رادیو، لکه آشنا رادیو.
په همدې حال کې د فرا ولایت روغتیایي چارواکي هم د پولیو واکسین په اړه د رسنیو او آشنا رادیو خبرونه له تاثیره ډک ګڼي. د فرا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي
په څلور پر خطر ولسوالانو کې چلته بنا په سکیورټي هلته شویو د مرض امکانات د دې سره چلته شویو پیدا کړي. هلته زموږ آی سي ان شبکه فعال ده او ټول زموږ مبلغین او هغه سپروایزران چې د تبلیغ په بخش کار کوي دوی خپل روزمره فعالیتونه لري او علاوه پر دې د میډیا د لارې، د مطبوعات د لارې هم زموږ هغه اعلانات جریان لري.
د فرا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي ګوزان په ماشومانو کې تلپاتې فلج رامنځته کوي، خو پولیو واکسین د دغه ناروغۍ مخه نیولی سي او زیاتوي له څو کلونو راهیسې چې امریکا ژغ آشنا رادیو د پولیو واکسین په اړه پروګرامونه پیل کړي، په فرا کې د ګوزان کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ ځنې خلک وایي د واکسینو پر ضد پروګرام کې د خپلوي او واسطو پالل د دې لامل شوي چې له واکسین نه د پاتې کیدونکو ماشومان شمیره لوړ شي. په دې اړه پام وکړئ د زبیح الله غازی رپورټ ته.
کونړ کې ځنې خلک دا غنی چې غنی د پولیو ضد واکسینو کې کېدونکو ډېری ګمارنې د خپلوي او اړیکو په بنسټ دی، ځکه بعضې خلک د وقدو لمخې د واکسینو پروسې ته خنډونه جوړوي. که څه هم تیر څلور میاشتې وسلوالو کونړ کې د واکسینو پر کېدو بندیز اعلان کړی او واکسین نه کېدل، خو دا تیره میاشت شوي کمپین کې هغو سیمو ته واکسین ورسېدل چې د حکومت تر حاکمیت لاندې وو. ولسی خلک وایي وسلوال یوې خواته، خو په ځینو سیمو کې د واکسینو د رضاکارانو او نورو مامورینو په استخدام کې ماړي کې او خپلوۍ پالل کېږي.
وسلوالې ډلې دي چې هغه نه غواړي چې واکسین تطبیق شي. د واکسینو په پروګرام کې واسطه بازي ده او هسې کسان مقرریږي چې هغه ساحو ته رسیدګي نشي کولی، خو په دې خاطر باندې واکسین سم نه تطبیقېږي.
کوم چې د واکسینو په کونړ کې په سر کې واقع دي، دوی چې کومې مقررې نه کوي ټول خپل خپلوان مقرر کړي دي، او دا ذات تاسو ته عملا خودلی شم راځي تاسو زبیا ما خلک دربانې ګورم.
د کونړ ولایتي شورا غړی جمال الدین سیارم دغه مسله مني او وایي له پخوا راهیسې دغه پروسه کې خپلوۍ او وړي کې پالل کېږي.
خپلوان او کله چې وکیل واسطه وکړي یا بل چارواکي واسطه وکړي، دا خلک مقرري دغه د واکسین د مخنیوي د غټې ستونزې دي. نو زموږ غوښتنه خو دغه ده چې باید په هغه ساحه کې چې دلته بانفوزه مشران اوسیږي یا عالمان اوسیږي یا ځوانان دغسې د سیمې د خلکو نه دغه خلک ونیول شي چې دا خلک هلته نفوس کولی شي، هلته څوک مخالفت نه کوي. دې خاطر باندې چې دلته د مرکز نه دا خلک ونیول شي، دغه خلکو نه دا خلک ونیول شي، نو دا ستونزه انشاءالله چې حلیږي.
خو کونړ کې د واکسینو پروسې مشر ډاکټر محمد اساق وایي قومي مشران او دینی عالمان ورسره د واکسینو پروسې په سمه توګه مخته وړلو کې کومک نه کوي. هغه وایي کارکوونکي له اړوندو سیمو او قومي مشرانو سره په همغږۍ ګمارلي.
نو همدغه د علماو کمزورې همکاري او د ځینې هغه مخور اشخاص چې هغې په خولې کار کېږي، هغه د مخالفین نه د ویرې په اساس باندې خپله خوله نه خلاصوي چې زموږ ټولو ساحه کې دغه پروپاګنډې بندي. موږ چې څومره کارمندان نیولي دي هغه غذایي خلکو معرفي کړي دي، اما هغوی نه معرفي خط راوړی، د هغوی تایید ورسره دی. داسې یو کس هېڅ نشته چې هغه دې موږ د یو چا په واسطه باندې مقرر کړی او غریب مسر موږ او هغه ولس ته اختیار ورکړی چې موږ ته یو غریب او باتاهده کس موږ ته معرفي کوي. هغه چې هر څوک دوی معرفي کړی، هغه که د یو زورواکي سړی دی او که هغه غریب دی، خو چې ولس معرفي کړی موږ ځان سه نیولی.
د کونړ چارواکي وایي د وټپور په څپري کې د پولیو مثبته پیښه هم ثبت شوې ده، او که وسلوال د واکسینو پر وړاندې خپل مخالفت ته دوام ورکړي نو نور ماشومان هم پر پلچ اخته کېدای شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
له 2003 کال راهیسې افغاني ولس له امریکایي هنرمند امان الله مجددي د افغانستان او نړۍ د ټولنیزو او سیاسي ستونزو په اړه د خپل هنر له لارې نظریات خپروي. مجددي د هنر بیلابیلې برخې سره یوځای کوي او بیا یې نندارې ته وړاندې کوي.
افغان هنرمند امان الله مجددي په نیویارک کې خپل نوی کار نندارې ته وړاندې کړی دی.
بسیار نمایشا گرفتیم در دیگر جایا و برای ما جالب است تا یک اندازه که پس بیایم امریکا و همینجا نمایش بتم که اینمی مسئله افغانیت و امریکایی بودن یک ذره زیادتر تلاش کنم زیادتر.
در دغنندرتون موگ دل ترانده یو نومیگی چه پا فرانسه که در کالاس پنوم در مهاجر کم پا حق لده. دا حکم ده چه پا که زرگون مهاجر چه پا غیر قانونی توگه اروپا تطلل سطل کیگی دل تا گنگون زیاده شویده. د فرانسې حکومت په 2014 کال کې په اجباري توګه دا ځای وتړو. امان الله مجددي د خالی کمپ او پاریس عکسونه اخیستې دي او دا
و اینجا پیشنو که بسته کدن کدام کس همونجا نشته کرد که من در انگلستان میمینم اتا بازی ره که دیدم فکر کدم در باره نمی یک البوم ساز بوده از یک خواننده انگلیس که من زیاد میشنیدم خورد که بودم و نام از اون لندن کالینگ بوده و او البومشان و نمی سازشان در ماه دسامبر سال 1979 برآمده بود، این ماه سال که روسا آمده بودن در افغانستان. باز برای من جالب بود که در اون وقت اونمون 1979 که افغان ها این مهاجرت افغان ها شروع شد و هم 2019 که افغان ها هنوز مهاجرت میکنن دیگه. از او قدر باز من علاقمندی داشتم که اینمی نقاشی ده که تزمی عکس یک جای کنم.
یو بل نقاشی چه هورایزن نومیگی در ریل گاڑی پتلی سر جوختی ولار ده چه پا کتاری پای ترسیگی و سر ده یو کس ده پخو چاپون هم لیدل کیگی. د دغه کس کیسه داره چې غوښتل له دغې لارې جرمني کې له خپلې مېرمنې سره یوځای شي خو بریالی شوی نه دی. په 2014 کال کې امان الله په ډنمارک کې د درملنې یو خیالي کلینیک جوړ کړی و چې هدف یې د نجات پرستو درملنه و. په 2018 کال کې د نیویارک په ټایم سکوئر کې د مهاجرو په حق له هنري کار وکړ. دلته د ټلیفون درې سیارې غرفې کې خدل شوی وي چې خلک د مهاجرو سب شوي کیسې واوري.
اینمی تجربه ام امروی زینمی فامیلم از افغانستان بودن و یا تاثیر داشت همیشه در باره مضمونا که من علاقه داشتم.
امان الله مجددی څو کاله په افغانستان کې هم کار کړی دی. دلته هڅه کړې چې د هنر لاره د فساد پر وړاندې د خلکو د پوهاوی کچل وړ کړي. د هنر په څو نړیوال فستیوالونو کې هم نندارې ته کې خدل شوی او هر کله شوی دی.
دا یو کوچنی نندارتون دی خو ډیر ښایسته دی.
په امریکا او نړۍ کې اوسنۍ سیاسي او ټولنیز وضعیت له دغه نندارتون سره ډیر مطابقت لري.
افغان الاصل امریکایي هنرمن امان الله مجددی په افغانستان کې هم له شمیر هنرمن همکاران سره مرسته کوي. د هیلمند د افغانستان په وسنی وضعیت کې هنرمندان وکولای شي د هنر لري خپل نظریات په آزاد توګه وړاندې کړي او نړۍ قانع کړي.
په کندز کې د تیرو څو کلونو راپدې خو د سویډن کمیټې د ګونګیانو لپاره د اشاره ژبې د زده کړې خونځې جوړ کړې. په دې اړه په موخه د ګلرحیم نیازبان رپورټ ده.
مهریه او د هغه کمکې ورور محمد دواړه ګونګیاندی دوی د سویډن کمیټې لخوا په جوړ شوی خونځي کې د اشارو ژبه او لیک زده کوي. استادانی وایي چې مهریه به کال ته په عادي خونځي کې په دریم ټولګي کې شامل کړي او نور زده کړي به وکړي. د مهریه پلار وایي چې لومړی ور سره په کورنۍ کې نور خويند او ورونو په افهام او تفهیم کې له اشاروي ژبه مور خويند او ورونو ته هم زده کوي او په اسانۍ په خبره پوهېدې شي. اوس په کور کې نور ته هم د اشارو ژبه زده کړې ده. ټول ور سره په خبره پوهېږي خو مخکې د کور نور غړي په خبرو نه پوهېدل او زور سره اوس هم بلد نه. کله چې راته څه وایي د کور نور خلک راته ترجمه کوي. فیض محمد او کورنۍ دغه دوه اولادونو ته هغه وخت لا زوريږي چې کله په برقي او نور خطرناک وسایلو کې ګوتې وهي. د دوی غږ ناوري او ډیر ځلې د ټپي کېدو ځینمن کېدو امکانات وي. د مهروي یو تن استاد یې اشاره ژباړلې وایي چې که په کور کې کشران په خبره پوه نشي نو لانجه یې تر لاسه چولو رسیږي. د مهروي مشر خور لیدا وایي چې ګونګیان په وړه خبره هم جنگ کوي ځکه چې خلک په خپل خبرو سم نشي پوهولی او یاي خلک په اشارو نه پوي. ګونګیان په وړه خبره جنگ کوي خو اوس چې مکتب ته ځي جنگ نه کوي ځکه چې مونږ سره په خبرو ویلو ورسوالیو کې د ګونګیانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ شوی چې تقریبا 15 تنه پکې په زده کړو بوخت دي. احمد جواد عزیزی په کندوز کې د ګونګیانو استاد دی. هغه په خپل ژبه وایي چې په لومړیو کې ورته ستونزه وه چې اشاره وی ژبه زده کړي خو د وخت په تیریدو سره یې زده کړې هم وکړې او بیرته استاد شوی دی. اول چې ښوونځي ته راغلم په هیڅ نه پوهېدم. ورو ورو مې الف ب زده کړل او د اشارو ژبه چې مې زده کړه نو خپل نوم مې هم زده کړ چې زما نوم جواد دی.
ګونګیان د ټولنې هغه اوسیدونکي دي چې له عادي خلکو سره یې د افهام او تفهیم ستونزه وي. دوی په کورنۍ کې هم د پوهولو او پوهېدلو ستونزه لري. احمد جواد عزیزی د سویډن موسسې د ګونګیانو استاد دی. دغه ځوان په همدغه ښوونځي کې زده کړې کړي او بیرته پکې استاد شوی دی. زه د دوی په ژبه له دوی څخه مننه کوم چې له امریکا د تلویزیون سره یې مرکه وکړه.
جواد له امریکا غږ تلویزیون مننه کوي چې د دوی سره یې مرکه وکړه او خوشاله دی.
درنو اوریدونکو دو منیم ساعت خبری پختو خبرونه هم په همدیزی پایت اورسیده. پالاندو شبو که د دریخ خبرونه اوریدل مهیروی سوکاله اوسی.